څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو وروستی حال درکړو. همداراز وباورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسد الله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا سره ګوري. افغان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو او امنیتی پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې او د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته د ننه بیول شوې دي. خبريالان د غذای ته لاسرسی نه لري، خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواو د تماس ډلې سره ګوري. د تماس د غډلو پرون ماښام د لومړي ځل لپاره سره وکتل او د راتلونکو خبراترو په اجنډا او مهالویش خبرې وکړې چې وروستۍ نه شوې. تمه دا وه چې نن دوشنبه مرکچی پلاوی مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا خبرې ځنډېدلې او لا هم کره معلومه نه ده چې سبا که بله ورځ به ترسره شي. بل ورته په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسېدلی او پر افغان سوله به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې خلیلزاد تر پاکستان وروسته هند ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربان بحث شوی. د ارګ خبرپاڼه وایي جوزف بورل ویلي چې طالبانو ته به دا پیغام رسوي چې له افغانستان سره د دوی راتلونکي مرستې به په دې پورې تړلې وي چې هلته د جمهوریت ارزښتونه خوندي شي. د خبرپاڼې پر اساس بورل ویلي نږدې وخت کې به افغانستان ته ولاړ شي او هلته به له نږدې د جمهوریت له ارزښتونو ملاتړ اعلان کړي. د افغانستان راتلونکی نظام د دوحې د خبرو یوه برخه ده، خو لا هم معلومه نه ده چې د سولې د خبرو مرکچیان به په څه ډول نظام هوکړې ته سره ورسیږي. افغان دولت پر اسلامي جمهوریت ټینګار کوي، خو طالبانو بیا د سوچه اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده. د طالبانو د ساین لپاره د پاکستان د یو پخوانی لوړپوړي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنۍ چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی. نوموړي په دوحه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر لاکس سره په ظاهر امریکا ته په خطاب کې لیکلي چې که زور ستاسې دی خو الله له موږ سره دی، الله اکبر. د دغه ټویټ په جواب کې د افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار وحید عمر خواجه آصف ته لیکلي همدغه ملا برادر چې خدای لري هغه مهال پاکستان کې بندي وو او شکنجه کېده چې تاسو د دفاع وزیر وی. عمر د ټویټ کې وړاندې ښاغلي آصف ته لیکلي کله چې تاسو وزیر وی پاکستاني طالبانو د پوز پر یو ښوونځي برید کې 140 ماشومان وژل، آیا هغوی هم خدای درلود؟ تر اوسه اسلام آباد په رسمي ډول د دغه ټویټ په اړه څه نه دی ویلي. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هرو 10 ماشومانو کې 8 هغوی هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې کړې دي. په راپور کې راغلي د کورونا ویروس له کبله تر ټولو زیات د بېوزله کورنیو ماشومان زیانمن شوي. دغه راپور له 351 ماشومانو او کورنیو سره د مخامخ خبرو او 291 ماشومانو سره له لرې واټنه د خبرو پر بنسټ جوړ شوی دی. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د ویلیسي دننه د هلوکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخنی ولید. د دغه ولایت د پوهنې مشر عبدالسمی ابدیار ازادي راډیو ته ویلي ځایي طالبانو هلته د لیسې دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نشي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې ده. د پاوز عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر ویان جنرال بابر افتخار پرون پر ټویټر ولیکل چې امنیتي ځواکونو د یکشنبې په ورځ په ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نوموړي په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله چڼي او درې نورو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاوز ویان دا ادعا هم کړې چې احسان الله چڼي په مختلفو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود چې پکې څو ورځې وړاندې په شکتوی کې پر امنیتي ځواکونو حمله هم شامله ده. د وسلوالو د وژل کېدو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د پاوز د ادعاو پخلی کړی دی. روسای خبر همدا چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي. نوموړی دا سیمهال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړیو راهیسې اور لګېدلی چې شاوخوا 4000 کورونه یې سوځولي او تر 20 کسان پکې مړه شوي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور لګېدنې څخه د خوندیتوب اداره وایي شاوخوا 1.2 میلیونه هکتاره ځمکه باندې اور لګېدلی.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحثونه لا هم روان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې نه اسلام آباد ته تللی. خلیلزاد هلته څه کوي؟ په دې اړه به جزئیات واورئ. په نورو موضوعاتو کې، د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا یونیسف په جګړه ځپلې روزګان ولایت کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي.
د صحت په برخه کې، د زده کړې په برخه کې، د پاکو اوبو د لاسرسي په برخه کې د روزګان ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 15,500 نور کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې د ډډغومبوري یا کلچرک په نوم د ماشومانو د ناروغۍ او د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه خبرې کوو.
دا ټول مخ مې اندسه دا چاښوي د دومره د شپې چې یخ شي بيخي درد کوي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د مرکزي پلاو ترمنځ خبرې روانې دي. دوی اوسمهال د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحث کوي. له دې مخکې د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړی ازادۍ رادیو ته ویلي چې مذاکرات نن نه پیلېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس جوړې شوې ډلې پرون نو وخت غونډه وکړه او موافقه وکړه چې د یو بل پر وړاندې به د سختو خبرو او لانجمنو مسایلو له راپورته کولو ډډه کوي. په دوحه کې څه تیریږي؟ اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. انسپ په دوه کې خو اوسمهال دوی دواړه پلاوی یو لبل سره ناست یو غونډې کوي. معلومات راوزی چې دوی څه کوي، په څه مسایلو باندې خبرې کوي؟
تکل صاحب که څه هم د دواړو لورو استازي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي او ډیر جزئیات نه شریکوي، خو همدا څو شیبې مخکې د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی غړی فوزیه کوفی ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د تماس د ډلو ترمنځ چې د دواړو خواول نه پکې 15 کسان دي او پر اجنډا باندې خبرې کوي. دی وایي چې دوی باسونو او ناستو نن هم دوام درلود. دغه ته څو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او افغان دولت د مرکچی پلاوو کسان یو هوټل ته بیول شوي چې رسنوی استازی نه ور پرېښودل کیږي. فوزیه کوفی وویل چې تر اوسه پورې همدا د تماس ډلې بحثونو ته دوام ورکوي او یو لړ موضوعات شته چې باید بحث پرې وشي.
و گروه تماس هر دو طرف ملاقات های تا حال داشتن و این نشست ها همچنان ادامه داره برای هماهنگی و تفاهم روی موارد و مسائلی که قابل صحبت و قابل بحث میتونه باشه در میان هر دو طرف.
کتم مخکی ولشی و چی دوشنبه په ورځ باندې دوالو ډلو ترمنځ مخامخ خبری پیلیږي، خو وصل دی خبرو هم دارنګ نور معلومات چې ازادي رادیو تر لاسه کړي لاغه د سخکاری چې د دوالو لورو دغه تماس ډله پرونم نه د توانی دلی چې په اجنډا باندې په بشپړه توګه سلا شي او ځکه نننم باسونه دوام لري. تر اوسه پوری دا سخت د چول شي دوی باسونه کله پای ته رسیږي او کله به عملی خبري پیلېږي. خو تر دې مخکې د افغان حکومت وی سرچینی البته د مرکچی پلاوی یو غړي د خپل نوم نه خودو په شرط باندې ازادي رادیو ته ویلي و چې اجنډا نه د بشپړه شوی او له همدې عمله د مخامخ پراخ خبري چې بکیږي د هغه پایل زندیدلې دي. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی او ترخوای د ملي روغې جوړې عالی شورا څو ځل مخکې په یو شي ټینګار کړی چې هغه د اوربند یا اور کم مسله ده او داسې ګمان کیږي چې
یعنی ګمان کیږي چې همدا به فکر کوي چې هغه لانجمنه موضوع چې دوی دوه ورځې خبرې کوي د اجنډا په اړه په همدې اوربند کې به بند پاتې وي.
په پوره ډاډ خو سړی نشي ویلی کېدی چې ځینې نور مسایل هم هلته وي، خو د خبرو د پیل له لومړۍ ورځې نه چې موږ موضوعات تعقیبوو طالبان د اوربند په اړه باندې دریز داسې لري چې دا باید وروسته پرېښودل شي یا باید یو دایمي اوربند یادونه کوي چې د دوی په باور د یوې پراخې سولې په نتیجه کې باید رامنځته شي او افغان حکومت او هیئت یې دا سمدستي دم ګړۍ د خبرو په پیل کې په اوربند باندې بحث غواړي چې لږ تر لږه د خبرو په جریان کې د دوی په باور اوربند شوی اوس.
بله، مخکې راپور ورکړل شو چې وایي د دواړو پلاو لغړو نه جوړ د تماس ډلې په خپلو کې موافقه کړې چې یو د بل پر ضد به پرون کې خبرې نه کوي د پلاو غړي او فضا به ښه ساتي. فضا مثبته ده.
د فوزی کوفی له خبرو داسې ښکاري ده چې تر اوسه پورې چې د دوی دغه کمزې کې چې سره راټول شوي په کوم هوټل کې الته د دې په ټکو باندې روحیه د دواړو لورو ترمنځ ښه ده. البته فوزی کوفی ازادي رادیو ته دا هم وویل چې موږ تر اوسه پورې داسې مسایلو ته هم نه یو داخل شوي چې هغه دې د دواړو خواوو ترمنځ متفاوتې روحیې راوپاروي. مسایل تر اوسه پورې چې راوتلي چې دوی پرې بحث کړي هغه دا ده چې له یو بل په وړاندې به د پارونکو خبرونه ډډه کوي او د تماس د ډلې غړي نادر نادري پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د اصولو او چل چلند او همدارنګه په مهالویش باندې خبرې شوې دي. نو تر اوسه پورې هغه جدي او لانجمن بحثونه چې د دواړه لوري پې کاملاً بیل دریځونه لري هغې ته نه دی رسیدلی. په راتلونکو خپرونو کې به موږ بیا هم تعقیبوو. تر اوسه پورې موږ نه پوهیږو چې رسمن هغه د دواړو لورو مخامخ عمومي خبرې به کله پیلېږي.
ډېره مننه اجمل اند. قدرمنو اورېدونکو، په دوحه کې د افغانستان د جمهوري دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال مو اورېده. د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه د نړۍ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف په دوحه کې راټول شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې حالت کې نن اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې خورا مهمه بلل کیږي، ځکه د طالبانو اکثر مشران په دې هیواد کې دیرو او دي او افغان حکومت پرله پسې تور لګوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ملاتړ کوي. خورځي واورو چې خلیلزاد په اسلام آباد کې څه کوي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان دا شیبه له اسلام آباد نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. اختر خان مننه. معلومه شوه چې خلیل زاد په اسلام آباد کې له چا سره ګوري او پر کومو مسایلو به خبرې کوي؟ فکر کوم چې له طاهر خان سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. طاهر خان، آواز مې اوري؟ په هر صورت د خبرونې په ترڅ کې به بیا هم له طاهر خان سره هڅه وکړو چې تماس ور سره ونیسو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي او په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد اسلام آباد ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو وبخې د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماښام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار له او د ماښام تر او له ازادي راډیو او د ماښام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، د شیبه طاهر خان بیا هم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره وصل شوی دی. طاهر خان، زمونږ اړیکه مخکې پریښوله. زما سوال دا و چې معلومه شوې چې خلیل زاد په اسلام آباد کې له چا سره ګوري او پر کومو مسایلو به خبرې کوي؟
د پاکستان د حکومت لخوا خو رسمي د ایجنډا په اړه باندې څه نه دي ویلي شوي. د سفر په اړه باندې هم څه ډېر جزئیات نه دي ورکړی شوي. البته د افغانستان لپاره د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق دا تاییدوي چې زلمی خلیل زاد اسلام آباد ته رسېدلی دی نن ماسپښین او درې کسیزه پلاوی دی ورسره. او صادق دا خبره هم کوي چې د دا وخت په اسلام آباد کې غونډې روانې دي. نو د نور جزئیات خو نه دي ورکړي، تفصیلات نه دي ورکړي. البته داسې هم دلته په اسلام آباد کې مونږ اورېدلی دي چې د پاکستان د فوج درستیز جنرال قمر باجوا سره د غونډه ده او پختل محمد صادق سره هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پاړه هم موږ اوریدلی چې هغه سره شاه محمود قریشي سره هم کېدی شي د ده خبرې شي. نور خصوصي ویل کېږي. البته یو خبره دا ده چې کله زلمی خلیل زاد په پنځو میاشتو کې شاوخوا پنځم سفر دی او د خبرو په دوران کې چې کله ډېر براته اسلام آباد ته، نو دلته به موږ اکثر د پاکستانیانو چارواکو نه تپوس کو چې دې څه غواړي د پاکستان نه. مسله د افغانستان دا خبرې په قطر کې دي. هغې دا خبره کوي چې د پاکستان امریکا سره یو مفاهمت دی چې کله په مشکل وي په پروسه کې په خبرو کې پاکستان تیار دی. نو ممکن دا ځکه چې داسې ویل کېږي چې دا بین افغانی مذاکرات دا مسله به لکه پیچیده وي، اوږدم کېدی شي، یو مشکل به وي. داسې احتمال شته چې کوم لکه د امریکا خارجه وزیر پخپل یو اشاره کوي نو کېدی شي امریکایان اوس هم دا ګڼي چې پاکستان که څه مشکل پیدا کیږي د خبرو پر مهال د پاکستان همکاري کولی شي. یو دا بل دا چې د سره پلاوی کې یو کس دی چې هغه باندې موږ معلوماتو پر هغه دا امریکا د خوا چې کوم اقتصادي پروژې دي هغې طرف ته د مخکې ملګرو ملتونو کې پاتې شوی دی. نو دا هم دغه زلمی خلیل زاد سره هغه راغلی دی. دا هم امکان ده چې د افغانستان د بحالۍ په اړه باندې راتلونکي کې اقتصادي شیان دغه ته دا هم احتمال شته چې په دې خبرو برخه وي.
مننه. او د ورځې په جریان کې به له اوریدونکو سره څه چې راوځي د چارواکو او د رسنیو له لارې خامخا شریکو. خو اوس زه غواړم تاسو نه وپوښتم طاهر خان چې هلته د اسلام آباد په سیاسي او حکومتي کړیو کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه په دوحه کې د خبرو په اړه سیاسي د سیاستوالو تبصرې او نظریات څنګه دي، څه ویل کېږي په مجموع کې؟
په مجموع کې په پاکستان کې دا وخت د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بین الافغاني خبرو په اړه باندې یو اطمینان شته. یو امیدواری شته، یو دته هله وکون کې دی یو پروسه وی، لیکن پاکستان تشویش هم لري په خپل باندې. شمع مذکورې شي چې دا سوره د مخ کې وینا کوله د افغاني مذاکرات په د ویډیو د لارې، یا د پاکستان د مشر عمران خان نو د نور دزیات خو نه دي ورکړل، تفصیلات نه دي ورکړي. البته داسې هم دلته په اسلام آباد کې مونږ اورېدلي دي چې د پاکستان د فوج د رسیز جنرال قمر باجوا سره د غونډه ده، او په خپل محمد صادق سره هم ده، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اړه هم مونږ اورېدلي چې هغه سره شاه محمود قریشي سره هم کېدی شي د ده خبرې شي. نور خو نه ویل کېږي. البته یو خبره دا ده چې کله زمیندار زمي خریدار په 500 میاشتو کې شاوخوا بشي پنځم سفر دی، او د خبرو په دوران کې چې کله ډیر براته اسلام آباد ته، نو دلته به موږ ښه پاکستانیانو چارواکو نه تاسو
بلې طاهر خان په پاکستان کې دینی عالمان او اسلام پال تنظیمونه چې په تیرو دوه لسیزو کې له طالبانو سره په یو ډول خواخوږي درلوده او ښایي اوس هم ولري، هغوی څه وایي؟ معلومات شته؟ فکر کوم چې په اړیکه کې مو مشکل شته له طاهر خان سره. په هر صورت اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر جزئیات یو څه ناڅه واوریدل، خو زموږ په اړیکه کې مشکل پیدا شوی دی. ډیر وخت داسې کیږي چې ټلیفوني شبکې چې کله خراب شي، نو هغه برخې چې تاسو خبرې کړې دي هغه په ثبت شوي ډول تاسو ته بیرته اوروي. فکر کوم چې زما او د طاهر خان په اړیکه کې هم همدا ستونزه پیښه شوه. ولی په هر صورت د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې بیا هم له طاهر خان سره اړیکه نیسو، او اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سفر نور جزئیات به هم درته وړاندې کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو نور موضوعاتو ته. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وایي په روزګان ولایت کې به د ماشومانو د حقونو د ساتنې لپاره پروژې پلي کړي او په دې برخه کې به اقدامات وکړي. د پتانسیال کې د چې په دې ولایت کې په لومړي ځل د یونیسف ولایتي دفتر پرانستل شو. د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت او د موضوع نور تفصیل.
یونیسف او یا هم د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره په داسې مهال کې په اروزګان ولایت کې د ماشومانو پرشته وضعیت اندېښنه وښودل چې په دغه ولایت کې تازه خپل یو ولایتي دفتر پرانستی. د افغانستان لپاره د یونیسف د اداري مشر ډاکټر ابوبکر چې ودغه ولایت ته سفر کړیو، که څه هم دا ونه ویل چې څو سلنه ماشومان د خپل حقوقو څخه بې برخې دي، خو ویل چې دغه ولایت زیات شمیر ماشومان لزده کړو بې برخې او ښه ژوند نه لري. ډاکټر ابوبکر وایي د فعالیت موخه یې د ماشومانو په برخه کې د روغتیايي، ښوونیزو او یو شمیر نورو برخو کې معیاري کول دي.
دا لومړی ځل ده چې موږ اروزګان ته راغلي یو. دا په دې خاطر چې د اروزګان ټوله ټولنه محرومه ده، خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دې لپاره چې په اساسي توګه ماشومانو او میندې خپل حقوق ترلاسه کړي وي، نو موږ هم په اروزګان ولایت کې خپل دفتر پرانیست څو ټول خدمات له نږدې وڅارو.
د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله اداره پر داسې مهال په اروزګان ولایت کې په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تو دی او خلک یې له هر ډول خدمات څخه بې برخې دي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې په دغه ولایت کې ماشومان د لومړنۍ روغتیايي خدماتو د نه موجودیت ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. شیرزاد د پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او موسساتو او نورو دولتي ادارو ته د اجازه ورکړي چې دغه جګړه ځپلې او دردېدلې ولسته کار وکړي او خدمات ورته وړاندې کړي.
اروزګان ولایت کې د امنیت خرابوالي د خاطره د اقتصادي ستونزو د خاطره د مهاجرتونو د خاطره دلته زموږ ډېر ماشومان د صحت په برخه کې، د واکسین په برخه کې، او همدا ډول د زده کړې په برخه کې، د پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د روزګار ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دا چې رسپ دا تصمیم نیولی دي د دې نه مننه کوو.
د اورزګان والی پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو څخه د همکاري غوښتنه کوي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې تر خپل ولکې لاندې د ماشومانو پر مخ د پولیو د واکسین مخه نیولې، د خلکو پر مخ یې مخابراتي شبکې تړلې، لوی لارې تړلې او دغه راز د پرمختیایي پروژو مخه یې هم نیولې ده. په اورزګان کې د یونیسف موسسې په ګډون دا مهال اته نورې موسسې هم په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو نوی ریکارډ یې ثبت کړی دی. په دې موده کې د نړۍ په کچه د کرونا وایرس 3,993 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس 5,500 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 9,010 نه واوښت. په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د نړۍ په سطحه تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې شمیر یې 3,993 ته رسیږي او په دې موده کې 5,500 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس د زیاتو مثبتو پیښو راپور له هندوستان، د امریکا له متحده ایالاتونو او برازیل ورکول شوی دی. له تیر میلادي کال راهیسې چې کورونا وایرس خپور سو، په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,900,000 اوښتي. تر نیمایي زیاتې پیښې د امریکا په لویه وچه کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هندوستان کې پرون یک شنبه د کورونا وایرس 4,392 نوې پیښې، په امریکا کې 45,523 او په برازیل کې 43,318 تازه پیښې ثبت شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو او هندوستان کې د 24 ساعتونو په لړ کې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. په برازیل کې بیا د 840 کسانو مړینه ثبت شوې ده. هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو له اړخه د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته په دویم کتار کې راځي. په هندوستان کې یوازې په اګست میاشت کې د کورونا وایرس نږدې 2,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د نړۍ په سطحه په یوه میاشت کې تر ټولو لوړ شمېر دی. د سپتمبر میاشتې له پیله په دغه هیواد کې په ورځني ډول تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس مري. برازیل چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4,000,000 اوښتی، تر امریکا او هندوستان وروسته په درېیم کتار کې راځي او تر 1,01,000 د زیاتو کسانو مړینه پکې ثبت شوې چې د لاتینې امریکا په سطحه د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر پکې تر 6,000,000 اوښتی د جدول په سر کې دی او په دې وایرس د 1,04,000 کسانو مړینه پکې ثبت شوې ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ورځني ډول په زیاتېدو دي. چارواکو په ځینو کورونا ځپلو سیمو کې بیا محدودیتونه لګولي، له خلکو یې غوښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او له یو بله جسمي فاصله رعایت کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1,03 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید اول پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند وسي نو د سولې خبرې ژر نتیجه ورکوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه خپل سمسکي لیکلي که خدای کول نور مو ګران هیواد ته سوله راتلونکې ده، اول باید اوربند وشي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ملت دومره ناهیلی کړی چې هیڅ یې زړه ته نه لویږي چې سوله به راځي. یو خوا جګړه، بلخوا خبرې. میرویس زاهد له هلمند نه لیکي، د بین الافغانی خبرو اولنی بحث باید پر اوربند او موقت حکومت وسیږي. عنایت له زابل نه لیکي، اوربند د سولې د دفتر دروازه ده، نو که اوربند نه وي دا په دې معنا ده چې د سولې دفتر بند دی. ساجد له زابل نه لیکي، زموږ مشران تر ټولو مهم او سخت حالت سره مخامخ دي، باید د وخت مطابق قدم واخلي. ژیړګل همنوا د هلمند له بولان نه لیکي، د طالبانو لمشرانو نه هیله لرو چې د امریکایانو سره روغ جوړ سواست، نو د افغانانو سره چې تاسو چې ستاسو افغانان ورونه دي باید کوم مشکل پیدا نشي، تیر په تیر نور سوله غواړو. او عبدالعلی عابد له هرات ولایت نه لیکي، سوله په دې اساسو شیبو کې مهمه ده، نو د منفي او تضادي خبرو څخه دې ټول ډډه وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو، د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او د سو امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام. خو اوس چې د مازدیګر 4:30 دي، د خبرونو لنډیز واورئ چې اسدالله الدین وړاندې کوي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته بیول شوي. خبریالان د غذای ته لاسرسی نه لري، خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره جرګه کیږي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربند خبرې شوې. د طالبانو د ساینې لپاره د پاکستان د یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی چې افغان سیاستوالو او چارواکو ورته غبرګون ښودلی. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هرو لسو ماشومانو کې اتو هغو هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې وکړې. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د یوې لیسې دننه د هلکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخه نیولې ده. د دغه ولایت د پوهنې مشر عبدالسمیع عبدیار ازادي راډیو ته ویلي چې ځایي طالبانو هلته د لیسې دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نشي. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې امنیتی ځواکونو د یک شنبې په ورځ په ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړي چې هلته یې یو ځایي مشر احسان الله څڼای او درې ملګري وژلي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د لویدیځو ایالتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه شیبه وروسته خپرېږي. خو اوس یوا پسره پوری ساينسي او ټکنالوژي مسله چې د امریکا له وروستیو تجارتي مسایلو سره او د امریکا او چین په اړیکو کې اختلاف سره ارتباط لري. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې د لنډو ویډیوګانو د شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک یې د رانیولو غوښتنه رد کړې ده. مایکروسافت مخکې په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی وو. خو ټیک ټاک په د امریکا او چین په خبرو اترو کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، دا غوښتنه رد کړې ده. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي. خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یو وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنوی خبره کړې ویلي بایټ ډانس کمپنۍ چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د بخبره سرچینو په حواله ویل شوي چې بایټ ډانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې و چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایټ ډانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړې چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ وی چټ هم راځي. ټیک ټاک وایي په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې یوازې 30 میلیونه یې په امریکا کې دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د دې د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو د ازادي رادیو 219 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دې وې د خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کی؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې غنور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر برید رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمه ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا درد غومبوره په دې کوم وخت تختصیوي کې اختصیوي سره قماله
ده. خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناک وي، دوی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایرس مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. ایا د ویدا د خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کی؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی د درغمبوري یا کرچرک دی اختلاط.
کله چرک زمونږ په کلی کې اصلن کې په پښتو کې تنغمبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غوږ ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته دا مشکل زیات ستا ده. دا تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي. ورته تر څو هغه مرض څه کونه پېژني، تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته کړي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورته ټول له مابینه ورکوي. ورته
دولس کلان امر الله چې کلچرک یا کلپوندی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چی وزی کنه؟ بیا ملگری دی چه درتا وایی؟
ملگری میره تا وایی وای تا والی دومره چاقی دا غد ما تا چاقم بای وایی.
دا جایی پرسی دلی دا؟
او
اشپی چه رقم چه ملی؟ درد کهی چه ملی؟
او درد کهی.
کم جای درد کهی؟
دا جایی من درد کهی. دا جایی من
کور که به چه درتا پخیی دا وست مریضی؟
ما تا
و
ما تا هم داغ لوبیا.
لوبیا به خوره لیسی؟
او لگ لگ خوره لیش ماغنم.
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مریشم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپوندی د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بې حوصلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډغمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډغمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په ضمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشت ای د پز نوبر اتلل، د سترګو نوبر اتلل، پرنجای او ټوخی هم کېدی شي چې ور سره وي.
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بلې، دا مریضی کله کله کېدی شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي، یعنی تنام دغه یو ډرغمبوره ده، ور سره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس، یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه، په خپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا په خپل لمنځه ځي، او ماشوم په وو نه تر لسو ورځو کې بیرته صحتي به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي، دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې کومنګ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل، د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي، خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی، او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې کچرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د دې وقایع لار ده.
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان، د سالم ماشومان نه لری وساتل شي، دوی ته تغذیه ته ادامه ورکړل شي او هغه غذا ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونه شي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي، د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلاب بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبو بروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخه نو اخلي د او ټي سي دوا په نام په ټوله نړۍ کې مشهور ده. تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډېر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډېر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لپاره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا زایی نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان او درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړ شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یو هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان یوې بلی ونیزي خبرونه تمو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. پروانه خبرونه کې به واوري چې د شپږیزي لیگ په سیالیو کې کابل بازانو لوبډلې پایلو به تا لارا پیدا کړی ده. د همدی سیالیو پاړه بال یو افغان کرکټ اپو سمیه هلال سره هم مرکه ولرو، او که وختونو دیوی افغانی معلولی ورزشکاری د ژوند حال به هم درکړو. پایل بایل شپگیزی کو درنو اوریدونکو، کابل بازانو لوبډلی د دغه سیالیو پایلو به تا لارا پیدا کړه. د شپگیزی لیگ وم پړاو سیالیو د نن ورځې په نیمه پایلو به کې کابل بازانو مس عینک اتلانو لوبډلی ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تا دغه لارا پیدا کړی ده. د دې سیالۍ په چا کابل بازانو لوبډل مشر وګټلو، مقابلی لوبډلی ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. د مس عینک اتلانو په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځ دو سوا نه منډې هدف وټاکه. د مسینک په توپ وهونکو کې حشمت الله شاهدي د پنځه شپږیزو او یولس څلوریزو په وهلو سره تر نورو ډیری و نوي نس وزیدلې منډې وکړې. تر څنګه غمی زدران شپږ څلوېښت او شهزاد محمدي څلوېښت منډې وکړې، خو د دوی ټولو دومره ډیرو منډو هم مسینک لوبډله له ماتې ونه ژغورله. که څه هم په اوله کې فکر کېده چې کابل بازان به یاد هدف ته په رسیدو کې له سختو ستونزو سره مخ شي، خو نورعلی زدران شپږتیا او د عظمت الله عمرزی دوه شپېتو منډو کابل بازان تر پایلو به ورسول، او دغه هدف یې د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ. د نن ورځې په دوهمه نیمه پایلو به کې بوست ساتونکي او بندي امیر خماران سره مخامخ دي. د دې سیالۍ ګټونکي لوبډله به سبا په دریمه نیمه پایلو به کې له مسینه کتلانو سره مخ کیږي، او ګټونکي لوبډله به بیا پایلو به تلار پیدا کوي. د دې سیالۍ پایلو به روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه د کابل په کرکټ لوبغالی کې ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي رادیو نو اوریدونکو له دې ور اخوا دا چې د ورزش په ډګر کې نور نوي څه خبرونه دي، ناجی صافی تعقیب کړي او همدا شیبر سره په سټډیو کې ده. ناجی جانې که په فایل کې راته په کابل کې د نجونو د فوټبال د سیالۍ وروسته حال راکړي.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل د سنگر لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب سره مهم خبرې وکړې. هغه وویل چې سنگر لوبډلې په پایلوبه کې له ستاره های بنین سره لوبه وکړه چې شپږ د دوه په وړاندې لوبه وګټله او پایلوبې ته لار پیدا کړه. نن به هم هم د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ لوبه تر سره شي او مورسته به معلومه شي چې د دغه دو لوبډلو نه به کوم یو پایلو به ته لار پیدا کوي. بل خبر د شطرنج څخه لرو چې په غور کې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنځ د شطرنج د غلوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش ادارې امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. د شطرنج په دغه لوبو کې 15 سلويخت لوبغاړي ګډون کوي چې د خغلی غوري په وینا د لوبو په پای کې بادري لوبغاړي وټاکل شي څو په مرکز کې ولوبېږي. البته د کورونا ویروس لخبریدو او قرنټین مرحله وروسته دا په غور کې د شطرنج لومړنۍ لوبې دي چې ترسره کیږي. اوس به راوګرځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی اساخیل د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره یو ځای شوي. دا خبر نن حیدرآباد لوبډلې پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی او دغه افغان لوبغاړو ته یې خراغلاست ویلی. د یادونې ده چې محمد نبی او راشد خان به سږ کال هم د هند IPL سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره ولوبېږي. د هند IPL سیالۍ سږ کال د رواني سپتمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي چې په همدې موخه یادو دوه لوبغاړو متحده عرب اماراتو ته سفر کړی.
ډیره مننه نجیه جانی. درنو دوستانو کبیر تر وګرځو په کابل کې د شپږیزي لیگ سیالیو ته. نو لکه څنګه مو چوڑان دی ویل د دې سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلې دی او دوهم پړاو پیل شوی دی. په دې خبرې کوو چې لومړی پړاو څنګه تر سره شو، سیالۍ څنګه وی، ولې سپین غر عوامو لوبډلو ونه شو کولای دوهم پړاو ته لاره پیدا کړي. په دې او یو شمیر نور مسایلو د کرکټ څارونکو سمی هلال را سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. هلال صاحب ستړی مشي که پایلې له همدې وکړو چې د شپږیزي لیگ سیالیو لومړی پړاو څنګه ارزوي؟
شپږیزه هغه لیگ دی په افغانستان کې، هغه لیگ دی چې په اوس وخت کې مینوالو به خاص کر د کرکټ مینوالو لپاره د کرکټ د خړوبولو لوی لیگ شمیرل کیږي. خو د تیر کال په پړاو ځکه چې هر ځل یو لیگ یې ترسره کیږي، نو اداره کوشش کوي چې راتلونکي کال کې نوي نوښتونه یا نو هغه څه پکې راوړي چې مینوالو لوبغاړو او ورسره د ټیم اونرانو ته قابل د قبول. خو د شپږیزې یو څه د کیفیت له لحاظه، که مونږ وایو د کیفیت له لحاظه یو څه پکې خواله راغلی، خو د لوبغاړو د لوبېدلو او بیا نو استعداد چې کوم په تیرو دوه کلونو کې تیر یو کال کې لزانه په ډومیسټیک یا کورنی سیالیو کې خوړتیا خودلې په دغه بیا په دغه سی ستر لیکي تجارتي لیکي یا په دغه سی ستر لیکي چې په افغانستان کې تر سره کیږي د کې ورته وخت نه دی ورکول شوی. جنبه مثال مونږ وایو چې مثلا ځان لوغړی هغه چې په تیرو ګریډ 1 سیالیو کې انټر کلب سیالیو کې لګان ډیره خوړتیا او خدای ښه استعداد، خو هغه یو څه کورونه کې نه دی. په هغه چې عمرونه مثلا هغه پرشل ټیم ټول ویږي عمرونه هم درې تقاضا نه کوي چې دا باید اوس وخت کې ډومیسټیک حتی دغه یو لیګ ولوبي، ځکه دا د یو لیګ د چې نه موږ ځوان استعدادونه لاس تر وړو د افغانستان نشل ټیم او یا ای ټیم لپاره یا ایمرجنګ لوبډل لپاره ورکو. خو په ټوله کې بیا نو دغه ځوان استعدادونه ته پکې ډیره برخه نه ده ورکول شوې، که هغه لوبغاړو ته پکې برخه ورکول شوې کوم چې د ټیم اونر سره د اړیکو په توګه وي او یا هم د کوچ یا د یو دی لاري
او هلال سے پلومڑی پڑاو کی دو لوبڈالی سپنغر او دغشان مس امو لوبڈالی چیوی پلومڑی پڑاو کی بہار شو امو یو لوبا مونګټله 15 وړ لوبي و بایللې او سپنغر په 15 لوبو کی دو بور دلرله او درې بایلات. څه فکر کوي چې ولې دا دو لوبډلې ونه توانی دي چې لږ تر لږه دویم پړاو ته لار پیدا کی؟ په تخنیکی لحاظ نیمګړتیاوې کوم دي کې موجوده؟
لومړی د امو په لوبډله باید وغږېږم چې امو لوبډلې لوبډل مشري یا نمایندګي یا مثلا سرمشري چې چاته ورکول شو، هغه د دې جوګنو چې دا ټول خپل ټیم د امو لوبډلې لیډ یا مشري کړی دی. جاوید احمدی هغه لوبغاړی چې دا په ډومېسټک کې هم پاتې راغلی، په نېشنل ټیم په ملي لوبډله کې هم پاتې راغلی لوبغاړی دی. مثلا دوی له ځانه هیڅ لویس ژوند کې د کرکټ کې په افغانستان لپاره هیڅ وړتیا ورته پورې نه خوبلی کېده. ووایو څومره چې دته په کار وه، بیا دته د سی وستره لوبډله چې مثلا هغه د امو لوبډله ده، د سیسینو لوبغاړو په شتون کې دته ورسره کېده، نو دا د تر ټولو تخنیکي مشکل د دوی سره د لوبډل مشر و. د امو لوبډله کراش سپینګر لوبډلې ته د سپینګر لوبډلې هغه سلیکشن چې دوی باید لوبو ته کړی وای، او لوبو کې مثلا دوی د فاس بالرانو برخه بیلې وای، د سپین بالرانو برخه بیلې وای، د بیټنګ یاره توپ هني برخه بیلې وای، میډل آرډر او ټاپ آرډر بیلې. د دوی دغه ترکیب د لوبې د هرې لوبې لپاره دای چندان خوندور نه و. او بل د لوبغاړو په اصولو کې هم چې وایو، رښتیا هم د دوی سره داسې فینر یعنې ټاپ پلیر لوبغاړي نه وو چې کوم مثلا شاینک سره دي یا مثلا د بندي امیر سره دي. نو دوی داسې لوبغاړي نه
وو. همدې موضوع کې هلال صاحب زما پوښتنه هم دا و چې یو اندېښنه او یو انتقاد هم دا موجود و چې لوبډلې په بیلانس نه دي برابرې. ځینې لوبډلې ډېرې ښې وي او ځینې لوبډلې ډېرې کمزورې وي. رښتیا هم داسې وه؟
او ویلی شو، ځکه اوس مثلا که د شاینک لوبډله وګورو، هغوی ترکیب یعنی تشکیل بیش خوندوره دی. هر بیلانس د بیټنګ بیلانس پر کې جوړ دی، د بالینګ بیلانس، د سپین بالینګ په کې طرف جوړ. دولت زدران شاپور زدران د فاست بالینګ په زاویې لري، ابراهیم ورسره د شاهد الله کمال دی د سپین زاویې لري، شهزاد محمدی ډېر د دوی له بیټنګ زاویې لري. که داسې راشي د کابل بازانو لوبډلې ته، د توپوهنې برخه کې مثلا د دوی ګوربز لري، دوی مثلا نور علي زدران لري، صدیق قتل چې له ځانه ښه وړتیا ښي، سمیع الله شینواری لري، نو دوی تو په هغې برخه ډېره شوې ده. که د بالنګ لحاظ راشو، بالنګ لحاظ دوی بد نه دي، ښه کمبینیشن لري. که دغسې راشو د بندي امیر لوبډلې ته، مثلا اصغر دی ورسره، عثمان غني دی چې په روانه شپږیزه کې تر ټولو ډېرې منډې د ترسره کړې. رښتیا هم بیلانس یو څه په نظر کې نه ونیول شي، ځکه دا د مثلا د سپینګر اونر یا مثلا روزونکی به دې ملامتو چې دوی باید داسې یو لوبډله خو که وایو زیات داسې لوبغاړي وو چې ټیمونو ته رانغلو، لوبډلو ته رانغلو، دوی په تجارتي لیګونو کې مثلا راشد، نبی، مجیب، نجیب زادران،
نوین الحق. هلال صاحب دغه نمونه سوا غسل دا لکه تلګه 15 شپګ لوبغاړي په سی پی ایل کې پاتې شول او ونه شو کولای چې په شپګیزه کې برخه واخلي. دې برخه ته ځل اتلم، د دې لوبغاړو نه موجودیت په دې سیالیو کې په ټوله کې سیالي څومره بے خوند کړی وي، یا مثلا لکه تلګه څومره د هغه لوبډلو کې چې دوی لوبېدل پاغه لوبډلو باندې څومره منفي تاثیرات پراته او د دوی نه موجودیت؟
بالکل ډېر منفي تاثیرات. مثلا نجیب زدران اوس وخت کې مونږ په افغانستان کې هغې ته بېګې فکر یعنې ښه توپوهونکی ویلی شو، په سی پی ایل کې لزانه ښه وکړي. او که دا د سپین غر سره شاید د دوی توپوهنې بیلانس ډېر زیات قوي شوی وای، دغه طرف دغه برخه د توپوهنې برخه د سپین غر ډېره زیاته قوي شوی وای. د دوی راتګ مثلا په لوبډلو باندې ډېر منفي تاثیر هم وکړی وي. نو حق لوبغاړی خو لا هم اوس دوی سره نشته، راشد ورسره مجیب. بل دلته د جونیئر لوبغاړو لپاره هم دا یوه بد خبر و، ځکه د دوی هم دا هیله لرله چې ایمرجنګ یا مثلا هغه لوبغاړي چې په دغه شپږیزه لیګ کې مزون لوبغاړي اخیستل شوي، دوی به د راشد له تجربو، دوی به د نبی، د مجیب، د نجیب زدان له تجربو ګټه واخلي، یا دوی نه به تجربې ترلاسه کړي. هغه هم ترلاسه نه شول. نو په رښتیا هم د دې 15 ستورو لوبغاړو چې دوی اوس په تجارتي لیګونو کې مثلا په سی پی ایل کې به لګي، اوس آی پی ایل ته روان دي، یو څه منفي تاثیر ولري.
It's gone for the big one.
د کرکټ افغان څارونکې سمی هلال اوس هم لژمنې سره سم د درویشت کلنې افغاني پروانه عارفي ژوند ته لنډه کتنه کوو. اغلی پروانه د پروان ولایت اوسیدونکې ده او په معلول ځان ورزش کوي. او جالبه ده چې په وروستیو کې آن اویا کیلوګرام وزن پورته کړی دی. لیمی هادی پرې دا راپور برابر کړی.
تر اوسه یې اویا کیلوګرام وزن پورته کړی. پروانه عارفي درویشت کاله عمر لري. د پروان ولایت ده او 15 کاله کېږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کونی ورزش کوي.
هم روزه تمرین،
هر ورځ ورزش کوم. دلته کلب ته هم راځم او کور کې میزان ته ورزشي وسایل برابر کړی دي، ځکه زه چې کومې ستونزې لرم د هغې له امله نشم کولی ډیر وخت کلب ته ورشم، خو هڅه کوم چې 15 کیلو یا 80 ګرامه وزن پورته کړم.
نوموړي تر اوسه و مډاله د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي. په پوره یو ښکته او پورته کېدل ورته ستونزمن دي. پروانه معلوله ده دواړه پخې د افغانستان په کورنی جګړه کې پریشوي، خو په لسونه کې یې همت شته.
ما چې کله ورزش پیل کړو، لډیرو پیاوړو لوبغاړو سره مې رقابت پیل کړ. هغه وخت سادیه چې په افغانستان کې دوهم مقام ګټلی و، هیچا ورسره مقابله نشو کولای، خو زه سره له دې چې معلوله وم، رقابت مې ورسره پیل کړ.
د پاور لفټینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1999 کال کې جوړ شو. اوس په دغه فدراسیون کې 25 ښځینه او 130 نارینه په ورزشي فعالیتونو بوخت دي. خو په معلولو ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله مېرمن ده چې تر 80 کیلو وزن یې پورته کړی دی.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.